پاش به جشوی دازدی رو پو ماشامنی خبری مجلک موز احمد شیبر کور بایم شی چاری. دا کندوز دا امام صاحب الاسوالی لمرکزا شاخوا و کلومتر لری دا الف بردی کلی پو جماعت کنن دا جمعی دا المانز پر محال چاو دا نوشوه. د سیمه یو وسیدون کې چنې غشتل نومې واخیستل چې ازادي راډیو ته د تلفاتو په اړه وویل چې یو تن وژل شوی او دیرش تنه ټپیان شوي.
یک نفر شهید است، یک نفر زخمی است. هفته د نوې تبلیغ کې در امتحان رسیده کفر شروع نکرده بود.
ټپیان د امام صاحب 50 بستریزه روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په کندوز، کابل او بلخ کې په جماعتونو کې د شویو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې اخیستی و. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مرستیال کلی کلیمنټس پرون له بلاول بوټو سرداري سره په افغانستان کې د سولې او امنیت په تړاو خبري وکړې. ښاغلی کلیمنټس په ټویټر کې لیکلي دي چې د خبرو پر مهال د افغان جنو د زده کړې په شمول د ژوند په چارو کې د ښځو پر وړاندې هم خبري کړې دي. کلیمنټس زیاتوي چې افغانان باید هیر نشي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په ګډه هڅې وشي. کلی کلیمنټس د پاکستان تر سفر مخکې افغانستان ته تللی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره تر لوبو وروسته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې د زیمبابوې سره درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورو لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې. له دې سره افغان لوبډلې د 2023 کال د 50 ورونو نړیوال جام ته د رسېدو لپاره 10 پوینټونه ترلاسه کړل. دې جام ته د رسېدو لپاره به افغان لوبډله له استرالیا، پاکستان او سریلانکا سره هم لوبې وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې افغان لوبغاړو ته نن د چارواکو له لوري د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې. یونیسف یا د ماشومانو بچی صندوق وایي د 2020 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 15 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده. یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څیر هیوادو کې جګړې دي. یونیسف زیاتوي چې تر 2 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبیعي آفتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو نن وویل پر اوکراین له نږدې 4 میاشتو راهیسې د روسیې د غیر موجه مداخلې له امله د دغه هیواد په ختیځ کې بشري وضعیت خورا خطرناکې کچې ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په یو بیان کې وویل بشري وضعیت په ځانګړي ډول په دونباس کې د خطر د زنګ کچې ته رسېدلی او په سرعت پسې خرابې شي. د اوچا په بیان کې د سیورو دونسک شاوخوا وضعیت ډېر خراب بلل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې له 2 اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده. اوچا وایي په سیورو دونسک کې په زرګونو کسان د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول تر بمباریو لاندې ژوند کوي او د جګړې شکې لوري موافقې ته نه دي رسېدلي چې د خلکو خوندي سلو ته لار هواره شي او بیړنۍ مرستې ور ورسېږي. دا سجر رو ماشامنی خبری مجله پا منزنی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغان میرمنو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مو موضوع شریکه کړې.
اوس هم په مختلفو ساحو کې ښځې زموږ سره په نظام کې فعالیت لري.
د سر راپورونه خبره شوي چې په سپین بولدک له افغانانو سره پاکستانی سرحدي ساتونکي بد چلند کوي. دا موضوع مول چارواکو سره هم شریکه کړي. په ننګرهار کې د مالګې د کاروباریانو کارونه خراب شوي.
اوس دې کار کمزورې دی، معدن بند دي، کله خلاصي جمعه کې 2 ورځې څلور ورځې نه.
په لوګر کې د کرکټ پر هغه لوبغاړي چې هندي د جوړې دوښمنه کړې و طالبانو لاس وهله.
کچیر چمن سی نو زمګ لپاره به بخې بهتري وسم جالم خسو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل طالبانو د خپل واکمنۍ له پیله تر دې دمه ګام په ګام شزې لټولنې ګوښه کړې دي. ریچارد بنټ د اندېښنې د افغانستان له سفر وروسته پرون د اروپایي پارلمان په غونډه کې شریکې کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تور رد کړ او دا ډول راپورونه یې مغرضانه وبلل. جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې چې د ښاغلي بنټ په څرګندونو پیلېږي.
The measures taken by the Taliban, step by step, since last August.
لاتیری اگست میاشت رئیسی د طالبانو لخوا ګام په ګام ترسره شوي اقدامات د بشپړ جنسیتي بېلولو سره مطابقت لري او موخه یې په ټولنه کې د ښځو نامرئی کول دي. د دوی عامه هویت او په ټولنه کې ګډون له منځه وړل دي.
ښاغلي بینی ټینګار وکړ چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
په حقیقت کې دا مهال په افغانستان کې د بشري حقونو ډېرې سرغړونې روانې دي او وضعیت مخ په خرابېدو دی. خو په دې هېواد کې د بشري حقونو تر ټولو لویې سرغړونې د ښځو او نجونو سرغړونې دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې شاتګ یو ناورین دی. دا په معاصر تاریخ کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو لپاره د شاتګ کېدو تر ټولو لوی ګام دی.
ښاغلي بنیت د مې په 14مه افغانستان ته سفر کړی و، خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي دا راپور مخلصانه د پروپاګاند او یا هم د دقیقو معلوماتو د نه لرلو پر بنسټ برابر سوی دی.
اوس هم په مختلفو ساحو کې ښځې مکثره په نظام کې فعالیت لري، په صحت برخه کې، د عالي تحصیلاتو برخه کې، د تعلیم تربیې په برخه کې، حتی ځینو امنیتي برخو کې، څارنوالۍ په برخه کې ښځینه کارمندان هغوی خپلو دندو ته راځي او کار کوي. همداراز هغه ښځینه چې ځینو ساحو کې د دندې دپاره چاپېریال ورته لا تر اوسه پورې مهیا سوی نه ده، د هغو معاشات په کور کې ورکول کېږي چې دا یو ډېر لوی احسان دی له د ښځینه طبقې سره.
مجاهد دا خبرې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې دننه د ښځو د حقونو فعالینې له دې جلې نفیسه دانش ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې د طالبانو له لوري د ښځو حقونه نقض شوي، خو ترې غوښتنه کوي چې د دوی حقوق دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپلو څرګندونو کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په دفاع کې پاتې راتلل به یوه نړیواله ناکامي وي او په دې برخه کې ټولې ښځې او نارینه مسؤل دي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت مشرتابه پر افغانستان د دوی د بیا ځلې واکمنۍ له پیلېدو راهیسې د بېلابېلو فرمانونو او لارښوونو په خپرولو د افغان ښځو پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه لګولي دي.
په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د بیان ازادي ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. ښاغلي بنر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې په کابل کې یوه خصوصي تلویزیون ته وی بریتانیایي غیر انتفاعي موسسه جایزه ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د محدودیتونو د دوام او د شرایطو په سختېدو سره سره په دې هیواد کې یوې ټلویزیوني خصوصي رسنۍ تلو نیوز ته د کار د دوام له امله په برتانیا کې د ون ورلد میډیا جایزه ورکړل شوه. د ون ورلد میډیا په نوم دغه غیر انتفاعي بنسټ د پنځشنبې په شپه پر خپل ټویټر دغه خبر خپور کړی. د تلو نیوز مرستیال زیرک فهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د ون میډیا لخوا تلو نیوز ته ورکړل شوې ده. دا رسنیو د پاره ورکړ کیږي چې په بحراني حالت کې پاتې شو او د دې ترڅنګ د عدالت غوښتنې د پاره کار وکړ.
په همدې حال کې تازه د بشر د حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په افغانستان کې د خبري اعلان او رسنیو وضعیت اندېښمنوونکي بللې. نوموړي د خپلو خبرو په یو برخه کې ویلي د هر مخالف غږ په وړاندې وحشیانه سرکوبول موجود دي.
زه هر ورځ د قتلونو، ورکولو، خپل سرونیونو، بد چلند او د پخوانیو نظامیانو د ډله ییزې شکنجې او وهلو ډبولو اراګانې ترلاسه کوم. لکه څنګه مې چې اشاره ورته وکړه، دغه شان د خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، د مدني ټولنو د غړو او د پخواني حکومت د کارکوونکو.
د ریچارډ بنت په خبره اوس مهال په افغانستان کې په مدني فعالیتونو د بیان ازادۍ رسنیو او لاریونونو بندیزونه لګیدلي او اطلاعاتو ته لاسرسی نشته. دی وایي افغان رسنۍ له سخت سانسور سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دغه مسایلو په خلکو په ځانګړي ډول میرمنو سخت اغیز کړی او دغه شان د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خلکو ته معلوماتو د رسولو کچه راټیټه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي بنت د خبرو په غبرګون کې وایي
ما وی راپور رد میکنیم.
موږ دا ریپورت ردوو. د اطلاعاتو په برخه کې ټولې رسنۍ آزاد دي، دوی ته پر وخت معلومات ورکول کیږي او ټول نشرات لري. دغه شان لرو سیمو ته کورنی او بهرنی خبریالان تللی او هلته یې رپورټونه جوړ کړي. دا هر څه په دې دلالت کوي چې دوی ته معلومات ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړ د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې افغان رسنۍ او خبریالان تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي او په بد وضعیت کې کار ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د خبریالانو لپاره کار کول له ستونزو خالي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران په خاطر امریکا د اماراتو او چین پر څو شرکتونو بندیزونه لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه واوري، خو اوس ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وایي چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده، خو کارونه یې اوس خراب شوي دي. د دې پانګوالو په وینا د افغانستان په شمال کې د مالګو د کانونو د استخراج چارې ټکنۍ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. نور په دې راپور کې
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسؤول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخ او هر ورځ به ورسره 120 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره یې چې اوس د کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانیو په پانګونه جوړه شوې د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 150 ظرفیت لري او تر اصل 160 تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابر شوې ده. دې کارخانه کې او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 100 تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوي چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت کم داسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوختي چې د کار زمينه ورته برابر ده. خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې څو ورځې کار کوي. دوی هم له مسولینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرېدو په پار دی د پنګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مې خپل کار نه چې دومره کار مونږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس دوه ورځې کار کوو د معدنونو وجه نه. حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې مونږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځای نه برابره.
مخکې چې اوس مونږ کار ډېر ښه و، دوامدار و، مزدوري کېدله، وخت په تېرېده. و چې دې کار کمزورې دی، معدن بند دي، کله خلاصي، جمعه کې دوه ورځې څلو ورځې نه.
خو د څو ورځو پر لپسې هڅو وړې کو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانېدو چې په دې اړه د معدن او قانونو او پیټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د معدنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړې 15 رسمي او تر اتو زیاتې غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټول اوس مهال د خام موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په دې خبرونه کې وړاندې د کرکټ په اړه معلومات ترکو. د انګلستان لوبډلی نن په یو ورځنۍ لوبه کې نړیوال ریکارډ ټینګ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د ایران پتروکیمیایي محصولات پلورلی وو. امریکا د ایران پر پتروکیمیایي محصولاتو بندیز لګولی او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پتروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اتمی خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتي شرکتونه په نښه کړي چې بندیزونو ته له پامه پرته د ایران پتروکیمي محصولات په چین او د ختیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انتونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل ایرانی طبعه محمد سعید رکن الدین او چینایي طبعه جینګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوي دي. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنجشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمي موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د خبرو اترو پر میز موافقه شته او کیدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمي موافقې خبرې چې په ویانا کې روانې وي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمي انرژي د نړیوال ادارې د څارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال مهدي سفری د امریکا د تازه بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې امریکایان هر ورځ په بیلو بیلو پلمو نوي کسان د بندیزونو په لیست کې زیاتوي، خو له دې سره سره به د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو د پلورلو په برخه کې ستونزې پیښې نه شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
او په انټرنیټ کې دا خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د انګلستان لوبډلې له هالند سره په یو ورځنۍ لوبه کې 498 منډې نن وکړې. لوبه لا هم روانه ده. د هالند نوبت دی. تر دې دمه دا په یو ورځنیو 50 ورځو لوبو کې نړیوال ریکارډ دی. تر دې مخکې تر ټولو ډیری منډې په 50 ورځو کې 371 اوس په دې افغانستان کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن کابل ته ورسېده او په هوایي ډګر کې هرکلی وشو. دا لوبډله له زمبابوې ستنه شوه. په زمبابوې کې شپږ لوبې وکړې، درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورونو او ټولې لوبې وګټلې. په لوګر کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ لوبغالي د پاتې چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر کرکټ لوبغالی چې د هند دولت د جوړولو مالي لګښت پر غاړه اخیستی و، د اتو کلو له تېرېدو وروسته هم نه دی جوړ شوی. اوس مهال د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه د 1,00,000 افغانیو په لګښت د دې لوبغالي د احاطې دیوال راتاو شو، خو بیا هم د لوبغاړو د لوبو لپاره مناسب میدان او د ننداره کوونکو لپاره د ناستي ځانګړي ځایونه نه لري. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل
مخکې به شمېر لوبې هلته کېدې، نو هغه معیاري شکل نه ترسره کېږي. حتی نه به میدان نو هغسې نیتوب جوړې کېده، داسې نور احتمالات موجود و چې له دې حتیې سره به دا ستونزې ټول حل شي.
په لوګر کې د کرکټ لوبغاړي بیا غوښتنه کوي چې دوی ته د لوبو او تمرینونو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شي. لوبغاړي محمد لقمان حریفال ول
د هاتې ډبره خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده اته کاله پخوا ایښودل شوې وه، نو اوس یوازې جال تاو سوی ده. دا موږ ته بسنه ده کې ګراوند لپاره چمن ډېر مهم ده چې موږ میچونه وکړو له ګراس سره عادت شو، نو که چیرې چمن سي نو زموږ لپاره به بیخي بهتر اوسم. جال هم ښه سو خو یوازې په جال باندې
د کرکټ یو بل لوبغاړی محمد قیوم افغان وایي د زده کړې معیاري اکاډمي نه لري او له دې کبله د دوی یو شمېر لوبغاړي په کابل کې تمرینونه کوي.
ایسي بي دومره خاص توجه نه کړې لوګر ته، یوازې دغه جال چې تاو کو سکل لګي. ایسي بي څخه موږ خاص هیله کوو چې لوګر ته خاص توجه وکړي، لکه موږ په حال اوس دلته اکاډمي معیار نه لرو. زیاتره پلیران په کابل کې تمرین کوي.
په ورته مهال د لوګر د کرکټ بورډ مشر بشیر ساحل تمخی چې په نورو برخو کې د پرمختیایي پروژو په پیلیدا سره به په لوګر کې هم د کرکټ د لوبغالي ودانیزې چارې پیل شي.
که ما مخکې د زی لوګر استاد شم ما تایید کړي هغه ستونزې، ولی لکه نن چې تاسو د هاتوي دیوال شاهدان اوسېدلی په داسې حال کې چې سی بي سره هم بودیجه نشته او نور مشکلات هم تاسو ته ښکاري. په ټول افغانستان کې انکشافي پروژې وړالې دي، هغه که د کرکټ بورډ دي که د بلې هرې برخې دي. انشاءالله چې په افغانستان کې انکشافي کارونه پیلېږي د لوګر به هم انشاءالله پیلېږي.
یاد دیوی د لوګر د کرکټ لوبغالی چې هند دولت د جوړېدو لپاره د ونیم لکه ډالرو لګښت پر غاړه اخیستی، تر اته کاله ځنډ وروسته هم د جوړولو اساسي کارونه نه دي پیل شوي. د یاد لوبغالی د کیندنې، هوارولو او چاردیوالۍ د جوړېدو چارې د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه ترسره شوي دي.
له خبرونو ور آخوا،
د کندهار د سپین بولدک ولسوالي یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې په وروستیو ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا چلند انساني نه دی. دوی وایي اوسمهال په دغه دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو اوښتل سخت شوي دي. نور په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبره شوې دي ویډیو کې یو افغان ښکاري چې پاکستاني سرحدي ځواکونه یې وهي، پښوی او ورسره په چادرې کې په خپل شوی افغان مرمن چغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وای په سپین بولدک دروازه کې د افغان مرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بیزته کیږي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستۍ ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ یو اوسېدونکي نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان مېرمنې پلټي چې د ده په خبره ګوندې نارینه نه وي.
نن لسمه ده بدا شامل یلا سپور کړی دي چې د ازمشتي خور مور لور ورځي دی چادرې کړې دی چالته وایي چې پاکستان فوجي پر سر لاس ور تیر کړي. موږ یې کوڅې بولو، بیشتانې بولو، بیا نو چارچې بولو، پر دې لاس ور تیر شوې ته زنانه یې کنه دی.
دی وایي په وروستۍ ورځو کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې ترسره کېدونکي چلند هم د زغم وړ نه دی. په همدې لارې یو بل تلونکي افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستاني لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بیزتۍ ته سر رسېدلې د ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه څخه بېلې کړي، ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي، دلته بیې د ایپسس د مسافرو څخه باقاعده جلا پیسې اخلي، په زور ځینې اخلي. د شکې یو ډېر چپه ماحول دی چې انسان یې ویلی نشي.
د طالبانو حکومت که څومله پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني خو ویان دي زبیح الله مجاهد وایي په دې اړه د خبرو شوي ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولی.
دغه وروستي ویډیوګان خو زه تر اوسه نشم تاییدولی چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې افغان مسافرینو سره او په هغو کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي هغو سره سهولتونه وسي.
خغل مجاهد وای په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري یو کمیټه ټاکل شوی چې وخت نا وخت له دروازې لیدنې کوي او له مقابل لورو سره د ستونزو د حل په موخه ناستې کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم له دې غاړي اوښتونکي افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند ډېر بد نه دی، خو د دوی په وینا له هغې غاړې راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې خاورې ته واوړي. دوی وایي هر افغان د دې کار لپاره اړ دی چې پاکستاني سرحدي ځواکونو ته له شل نیولې تر 50,000 پاکستاني روپۍ ورکړي. هڅه مو وکړه چې دغه ستونزو او ادعاګانو په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زیات شمېر افغانان له دې هېواده ووتل او لا هم ډېری افغانان هڅه کوي چې د پاکستان ویران له لارې نورو هېوادونو ته لاړ شي. خو تلونکي افغانان که څه هم د سفر قانوني اسناد لري خو نه یوازې پر پوله ورسره انساني چلند نه کیږي، بلکې هلته د استوګنې پر مهال هم د پولیسو له لوري په یو او بل نوم ترې پیسې اخیستل کیږي.
د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د افغانستان میشتي ټولنې په خبر پانه کې په افغانستان کې د لوشي د مخنیوي لپاره د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه شوې ده. ازادي راډیو په دې راپور کې له هغو کورنیو سره خبرې کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته سرپرستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
یک طفل دارم ما متاسفانه با وام رسیدگی کرده نمیتونم.
شپگویس کلنه میرمن چه ده تیر حکومت لپاوزیانو چخه ده ده اوز بیکار سوی او ده روزگار ده سخته یو کیسه کوی نماری ده امنیتی ستونزو لعمل نگواری راپور که نوم واخیستل سی خو ازادی راژیو تیو ویل چه لده مخ که پمیاست که 40,000 افغانه تنخواه درلو ده ده وای دی اندازه تنخواه ده دره کسیز کورانه لپاره بسنه کولا خوست ده او میره بیکار دی او آن ده خپل وزینی ماشوم ده وچو شیدو پیسی هم نلری.
له بد مرغه د دولت نه سقوط وروسته تر اوسه بېکاره یو میره مې هم بېکاره دی. تنخوا نه لرو، زموږ اقتصادي وضعیت کمزوری دی. یو ماشوم لرو، اسهال دی، په سمه توګه خواړه نه خوري. درې دوه کلنو او درې میاشتو دی. په سمه توګه په لاره هم نشي تللی. سمه انرژي نه لري. په کرایي کور کې اوسېږو، نشو کولی ماشوم ته سم خواړه ورکړو. ماشوم مې په وچو شیدو عادت شوی. وسورتا او چی شری هم نشو اخستلی
انیال به مشیر خوشکشم بخرم.
د دې خانه پوزی میرمن په خبره امنیتی او اقتصادي ستونزو لروهی په لاره تر ټولو سخت حالت سره مخ کړی ده. تازه د سر صلیب نړیوال فدراسیون او افغاني سری میاستي ټولنې په یو غاډه خبر پاڼه کې راغلی چې د زیاتیدونکو بیوزلۍ په ترڅ کې او یا سره نه کورنۍ د خپل لومړنۍ خوراکي او نورو توکو د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ پرسوي پکې ویل شوی چې بیوزلۍ په ځانګړي ډول پر هغو کورنیو چې سرپرستانې کونډې ښځې زیات عمر لرونکي کسان معلولین او ماشومان دي زیان رسوونکی اغېز کړی دی. په دې خبر پاڼه کې د ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبر پاڼه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مشر نصیفر مغندي له قوله لیکل شوي چې زیاتېدونکي اقتصادي ستونزې د هغو کورنیو لپاره درنه ضربه ده چې هڅه کوي له یوې ډېرې بدې وچکالۍ او خوراکي ناورین سره چې تر اوسه ورسره نه دي مخ شوي مقابله وکړي. هغه وچکالۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته کړي او د نه وړاندوینې وړ ناروغیو پر وړاندې یې اغېزمن کړي دي.
وخت کې طالبو آمده به یې طرف ما بیکار شدیم. یک طفلکم
25 کلنه خاطره هغه مور ده چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ماشوم ناروغۍ هم اندېښنې ورزیاتې کړي دي. خاطره د جمهوري نظام له سقوط مخکې د مالی وزارت کارکوونکې وه. د هغه تنخوا چې ترلاسه کوله د خپل خاوند لپاره یې پرې هم یو آزاد کاروبار برابر کړی و، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوه او مالي ستونزې د دې لامل سوې چې خاوند یې هم نور کار ونه سي کړی. خاطرې ازادي راډیو ته وویل:
څلور ماشومان لرم، یو ماشوم مې ناروغ دی، خوارځواکه شوی دی او په سر کې یې هم ستونزه ده. نه کوم عاید لرو او نه کوم پیسه چې ماشومانو ته پرې رسېدنه وکړو. ورځ په ورځ بهتره کېږي. مخکې مې خاوند چې په ورځ به یې وشول کار به یې کاوه. اوس 5,000 افغانۍ نه لري چې ترکاري پرې وپلوري.
له دې سره د سره صلیب نړیوال فدراسیون افغاني سرې میاشتې ټولنې ته د بیړنیو مرستو وړاندې کولو، روغتیایي خدماتو رسولو او په ولایتونو کې د 1 میلیون زیانمنو کسانو لپاره د مرستو رسولو په هدف د 80 میلیونه سویسی فرانکو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خبري مجله د څو اوریدونکو له پیغامونو سره رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه غواړم.
د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې د خوراکي شیانو او ګازو تیلو د شیانو په بیه کې یو څه کمښت راولي. بېخي وروسته بلې بیه مقابله روان ده، په خاص ډول د غنمو او د غوړو ده، دې بیه مقابله روان دي. باید یو کمیټه وټاکل شي چې د غوړو د غنمو خوراکي شیانو یو څه ارزیابي وشي.
بل السلام علیکم. سبحان الله، د نمرود څخه زه دغه پیغام صف کوم. د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې په هر ولایت کې د خپل ښاروالۍ نګنامې وویشي، ولې چې په هر ولایت کې په بېساره ډول باندې دغه خوراکي توکي ډېر زیات لوړ شوي دي. نو دغه غوښتنه لرم چې دغه د خپل ښاروالۍ ورته متوجه وي چې د هر ولایت او دغه نګنامې وخت په وخت باندې وویشي. او دویمه دغه خبره کوم چې اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې دغه حکومت ټول شموله کې، یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی په کې خپل ځان وویني، هر سړی په کې خپل یو حیثیت احساس کړي. نو زه په هر اسلامي امارت باندې غوښتنه لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی، یو ښه بهترین دی. حتی په افغانستان داسې یو حالات راغلی ده چې ډېر یو اساس حالات کې دی، ډېر یو اساس پړاو کې دی، د اقتصاد له طرفه ډېر یو انزوا کې ګیر هیواد دی. او له اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې نورو هیوادونو سره راکړه ورکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړه ورکړي، اقتصاد مو وده وکړي.
زه ابراهیم د اولزه د کابل کونسنګي او د شاسخه خبرې کوم. دغه کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړیږي، لکه تیل په 102 روپۍ نن سبا، او پټرول په 50 توړه وړو په 2300، او غوړۍ لوټه په 150 غالۍ خرڅېږي. او زمونږ د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې زغرده او بیړني مرستې وکړي. خوارځواکي او بې وزلي ورځ تر بلې زیاتېږي، او نړیوال نه دا خواسته زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي، دا باید افغانستان ملت د سیاست قرباني نه شي. وسلام.